د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې او ساعت کې تر 3 بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي د دې خبرونه کوربه به اسد الله لودینوي خو له هغه مخکې په موکري خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو او نجونو حقوق محدودوي رابرټ ډیکسن چې نوی پر دې دنده ګمارل شوی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي نوموړی وایي چې د سفر د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره د برتانیا د ژمنې څرګندونه کوي لدې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښیګڼې لپاره هیله څرګنده کړې او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غوښتنه ترې کړې چې برتانیا د افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برتانیا او د نړۍ نور هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي دي په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د عمان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي عمان د شیشې په نوم د مخدرو موادو په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیت قمندانې په یو بیان کې چنن خبر شوېلې چې دا بوټي په مرکز ایبک ښار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شول د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته که څه هم د مخدرو موادو د تولید کچه په نسبي ډول کمه شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدرو موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی یو افغان د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې په ډزو وژل شوی دی د واشنگتن ډی سی پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم افغان د سه شنبه په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی د واشنگتن ډی سی پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتل د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام ټاکلی دی په امریکا کې ډیر افغانانو د مرستې د یو پروګرام په ترڅ کې د احمد یار کورنۍ ته څه باندې 14000 ډالر بس په نراټوله کړی دی د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان پخوانی پوځي و چې په دې وروستیو کې امریکا ته کډه شوی و اروپای ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د یرغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهماتو او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم اقدام اعلان کړی د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو او اروپای پارلمان توافق کړی چې د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه سمدستي 500 میلیارد یورو ځنګړی کړی د موافقه د اروپای ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د استولو د پراخولو لپاره یې کړې وه او د چک جمهوریت صدر اعظم وایي د اوکراین راتلونکي د اروپای ټولنې او ناټو په غړیتوب کې ده پیتر فیاله چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر غونډې وروسته نن یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل اوکراین زمونږ او د ټولو اروپا د امنیت لپاره د جګړې په حال کې دی ښاغلی فیاله زیاته کړه چې چک جمهوریت به پر اوسنۍ مرستو سربیره اوکراین ته پوځي هلیکوپټرې هم ورکړي زلنسکي له اروپایي چارواکو غوښتي دي چې سکل په اروپای ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د ورکولو په اړه د خبرو د پایل لپاره تر واسه واسه هڅه وکړي
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم افغانستان همداونه د شنگهای سرمشریزه د بحثونو یو برخه و دا غونډه په انلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د 13 شنبه په ورځ د جون په 14مه جوړ شوې و د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپل وینا په یو برخه کې ویلی چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمندې د غراز زینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللې دي ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یو برخه ورو
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندیکنی او هلی د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړیدل، د ترهګرۍ او نشئی توکو سره مبارزه، ماشومان او ښځو ته د حقوقو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تلپاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې لخپلې ونډې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د خود طالبان او حکومت د غونډې کې د دوی د استاذي په نګډون خفدای او وای راتلونکو غونډې کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد.
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت، د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د شی همغږی رامنځته کولو په پار د ورتناستو هرکلی کوي او په ورتناستو کې د افغانستان چې د نظیر په توګه غړیتوب لري استاذ ته د ګډون زمينه مساعده ول خپل مسلم حق او نشټونه د هر اړخیز همغږی پر وړاندې خند بولی ترڅو د ناامنۍ او د مخنیوي او مخدراتو کو د قاچاق بندشت، بشري مرستو رسول او د بنسټیزو پروژو په عمل کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا، همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیه هغه برخه چې پکې د آزاد، باثبات، متحد، له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه په کومه لاتل شوی، له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د رسنې د په برخه کې د سانتیا برابرولو یادونه شوی، ستای او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان راتلونکي سرمشر غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي، افغان حکومت ته د ګډون زمينه برابر شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمایزو غونډو کې د طالبانو د استاذو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې لخپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعال ملالۍ ستانګزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر هاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي، ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانګزی سره پیلو. میرمن ستانګزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمایي سازمانونه چې روسیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې کوي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یو مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، څه فکر کوي؟ دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه اونی کې هلې مې تاسو د تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول افغانان ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګروه نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه، او په افغانستان کې مېشت خلک په هر قوم، په هر ژبه ژوند کوي، په هر مذهب باندې. حتی نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی، یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هغه خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوی دی، نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او افغانان هم اکثریت دوی ناراضی نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډیر بندیزونه لګولي دي، او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، مکتبونه یې تړلي دي. ډیر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی، نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپیژني یا کوم کنفرانسو کې دوی راوبلي.
و میرمن ستانگزی دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال د یو بیل بحث دی، ممکن طالبان دغه مشروعیت تر لاسه نکړي، خو څه چې ښکارا دی هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرست کابینه لري. د افغانستان په چارو کې د محل اجرایی واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوي دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شانګهای د روسي غونډې قربتوب کوي، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي، فکر نه کوي چې په دغه سي غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي، ځکه کچیر ته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کوي، کله چې د بحث اصلي اړخ چې طالبان دی په دې غونډو کې حضور نه لري، فکر نه کوي چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې له افغانستان کېږي هغه به ډېر عملی نه وي.
بیا هم وایم چې دا یو ګروه دی، دوی چې دی طالبان کوم د طالبانو کوم ګروه چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمائندګی نشي کولای، دا چې په افغانستان کې مشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بانه راغلي دي، او دا چې امریکایانو هغوی سکه دوی راوستله چې کتر کو وخته پورې د دوی پروژه ده او همدغسې پاتې کېږي بې سرنوشته. غزلې هم دوی 15 کاله حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بیرته دغه بل حکومت راوست، یعنی کرزي صاحب راغله او 20 کاله حکومت یې وکړ، دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فلحال دوی هم تقریبا ناکام بوله، چې ځکه چې تروسه پورې پر رسمیت پیژندل شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوانه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله پر رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامو په دوی باندې ده، بل دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه لګولې دي، د دې لپاره هم کېدای شي دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي. په بده باندې ټول دنیاوال پیږي چې دا غشل کال جنگ دی ټول دنیاوال د خوانه وکړي، پاکستان جنگ په افغانستان کې وکړي، هندستان او پاکستان جنگ په افغانستان کې وکړي، چین جنگونه په افغانستان کې هم دا شانتي ټول مملکتونه په افغانستان کې خکیل جنگونه او ډیر ښه استفاده وکړه د مونږ د افغانانو بی اتفاقي او بی سوادي نه. نو تر ننه پورې دا سلوي کال چې جنگ روان دی، امغه مهمه عملی چې دی دی بی سوادی او بی تجربهګی او دی له عمل دی. پس افغانان ډیر مذهبي خلک دي، اما په دې کې علمی مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي او لارې مسلمان او سره په سجدای ته او بس دوی ماما سلمسای ما سه چې وای چې هغه دا هغه غره باندې وخی چې عمل ته خدای به شي منډي به شي دون نه وای چې هلته چې شهید چې ده چې ما علمي مسلمانان نشه دی چې علم د علم اصلي د قرآني علم په افغانستان کې وی چې دوی د ښځو حق یا د نجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه وپیژندل شي. تر نن پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي هغه هر ملا د خپل دی د خپل
دی امغه مودغه منافی د پاره خبرې کوي. کور ودان میرمن ستانګزی
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قران کې راغلی.
سلامات سیبرت تاسو تر استنی ګو میرمن ستانګزی وروسته مکسره به خاغلی هدف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دادی چې دوی کوم فتواوی چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي، وای چې د علماو یو شورا د چې مهم علما د دوی پټکو پکې دي او د هغوی د سلام مشورو او د هغوی د لارښوونو پرانا کې دوی د خپل فرمانونه ورکي او خپل فرمانونه ته توجیه هم مغه د علماو یو شورا بولی. په هر حال وروسته به بحث کې د خبرې نور هم وچاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې په خوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز هم سټډیو ته وصل شوی دی. جانباز سپستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی د غسیمایي سازمانونو خپي ځنې د شانګهای سازمان چې اته غړي هیوادونه لري، غړي هیوادونه غړیتوب لري او د غراز ځینې څارون کې هم لري، افغانستان هم د څارون کو په ډاله کې دی، د دې سازمان غونډې څومره مهمې دي او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنا ده؟
مننه ټول ته سلام ټول اوریدونکو ته دنه په ګران وطن کې او بهر کې ټول او پانو ته سلام استم ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مرکو کې کار کوو باور کې شم دا اوس مې ډیره خوا بده شوه خو مې په دې بده شوه چې ولې افغانستان خو مې په دې بده نه شوه چې چېرته کار کوم یا نه یا مې کار پرېښودو په دې دا خو ژوند دی سړی کله او زه کی کار کوي بل څه کار نه کوي په هر حال کوم په دې بده شو چې ولې زما وطن زی انزوا خواته ولې زما وطن زی د تجرید خواته ولې دا حالت زما په وطن کې راغی زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې هغه کده د ولسمشرانو په کچه وی یا د خارجه وزیرانو په کچه وی یا د صدر اعظمانو په کچه وی چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی نه تقریبا او اته ځلې د افغان هیات عضو هم په دغه کنفرانسو کې ټول شر مدل دي لیدلې دي او څارلې مې دي په هر حال خبره دې کې د محترم صاحب سره چې اوس خو افغانستان متاسفانه چې دغه یو حالت کې دی چې یو افغان شموله نه وایم فراگیر ټول شموله سهمیي حکومت نه افغان شموله چې دغه کې د افغانستان خلک اوسېږي او دنیا خدا ویني کنه نو د شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډیر په دقت څاري اوس هم هلته یو سلسله نظریات ایراش ول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایره شول اگر چې کوربه هندستانو نظریات مختلف وو مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی د بلې خوا د چین هیواد څخه ولسمشر وویل چې موږ کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمې یو ارخیز تحریمات شو د شوی د افغانستان په ضد هغه ورورو لري شي هم د قزاقستان ویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان لپاره زموږ په هیواد کې نه د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائه ایجاد کو چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان د ازبکستان ولسمشر ډیر یو جالب څرګندونه وکړه ویل چې په کار د چې هغه یو ګروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان د هغه کار بیا پیل شي د قرغیزستان ولسمشر ویلي چې نه باید افغانستان د یاد او باسل شي او د افغانستان وضعیت ډیر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید کچه ډیر لوی شوی ده او دا یو ورستر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده د ایران مثلا ولسمشر ویلي چې یوازې د افغانستان دغه اوسنۍ کشالي یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټولګرون حکومت رایج شي. پاکستان ډېره جالبه خبره وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه هند چې وویل چې د افغانستان د اراضی نه د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته توریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي چې مستقیما اشاره معلومه ده چا ته چې هغه پاکستان دی. په دې ترتیب موږ متاسفانه دغه فرمولونه د دغه ترکیبونه او د دغه ډیرو مهمو اړیکو نه محروم استو او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه پر رسمیت وپیژندل شي او افغانستان نور د دغه د انزوا د ګودال نه چې ورته هغه خواته روان دي د هغې نه نجات پیدا کړي.
و طالبان بیا ادعا کوي ښاغلی جنباز تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي. هغوی وایي چې
نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی د ولس ملاتړ ورسره دی او وای چې لوی شل کلنې مبارزه یا جګړې وروسته واک ته رسیدلې دي چې د دوی پټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه هم کم کړې ده او د نشې توکو د کاروبار کچې هم را کم کړې ده. البته د نشې توکو د کاروبار کچې ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وایي چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سرګې نه پټي، د سیمې هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکړي، راشدار شدي ورسره وکړي او وایي چې په دغسې غونډو کې د دوی له ګډون پرته بحثونه عملي نه بریښي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره له سیاسي اړخه مهم دی؟
ها، دوی خو مدام همدغه استدلال کوي، خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی، د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کښت کچه کمه شي اوسېږي، ولې متحد دې باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه کوي. اما داسې نه کېږي خالصان دی چې یو څوک راشي وایي ما د حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي او نو پیغام انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او ټوپک مې په لاس کې دی، بزرګ ټوپک. داسې نه کی، دلته دا هیواد کې چور نه دی، دا هیواد د چور د پاره جوړ نه دی. کتا مبارزه کړې ده کور دی وته، کتا خارجان شړلې دي، دوه ځلې دي کور آباد. صحیح ده، ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته راکوي؟ تغوالی په دې وطن باندې حاکم شي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه 15% فیصده وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغه سي موینان، همدغه سي لوی رئیسان. دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کیږي. او ته کوای چې دا دنیا نه ګوري، نو څه اشتباه کوي. بل خبره دی وایي چې دلته کوم شورا ده چې دا قانون جوړی، احکام جوړی او کته او پورته دغه شیان دا خارو باندې سترګې شم. دا شورا کې څوک دی؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څه دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دی؟ دا څوک دی؟ دا شورا کې څوک دی؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسي کې؟ یعنی دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بل دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې ته افغانان یو بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دنته انکړي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی، خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا د هغه خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو موږ افغانان یو. موږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړی، ټوپک هم په ژوند کې په لاس کې نه دی اخیستی. که موږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې موږ ځای نه لرو؟ موږ طالبان نه یو او ستا امارات نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارات هم ایجادېږي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګرې دي بېښه کړي دي، اوکې منم، راځه چې د خلکو ارادې نه پښتنه وو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دې نه ډارېږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته ته احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایره وي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت وپیژني، دنیا استبداد په رسمیت نه پیژني. تا یو دیکتاتوري، یو منحته طالبانی طریقتي استبدادي حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري. او المغرب نه تر اندونیزیا پورې کاغل ستانګزی دغه چلنج چې دوی کوي، دغه تشپنو حکومت چې دوی مختوري سابقه نه لري، د صدر اسلام نه راشرو تر ننه ورځې پورې هغه خاطر دوی به یو
جنبه سپ ډیره ډیره مننه د ازادۍ په څپو کې خبرونه او میرمن ستانګزی زموږ نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې استډیو سره لا وصل نه دی. ښاغلی حاتف مختار او دغه راز د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر دواړه په ظاهره بوخت هیله ده چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بحث سره یو ځای شي. ستاسو په نظر د گاونډیو د هیوادونو دغه کومې څرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې یادونې وکړه، دغه راز ښاغلی جانباز هم ورته په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ. دغه اندېښنې د گاونډیو هیوادونو څومره پر ځای دي؟ ځکه د سیمې او گاونډ هیوادونه وایي چې له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ نه دی لمانځه تللی، دغه راز له افغانستان لا هم د مخدره موادو د قاچاق ګواښ نه دی لمانځه تللی، او دوی وایي چې په افغانستان کې لا هم نړیوالې ترهګرې ډلې شتون لري. سره له دې چې طالبان نه مني، طالبان وایي چې له افغانستانه هیچا ته ګواښ نه پیښیږي، وایي چې د غژمنې د دوهې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړي، اما لدې ډاټ سره لدې اطمینان سره بیا هم ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟
مننه لودین صاحب، د دوی کوم گاونډیان چې دي د دوی نظریات صحیح دی، یعنی کله چې یو گروه انتحار وکړي، انفجار وکړي، خلق علال کی، نو هر څوک چې وي داریږي، ته نه دنیاوال خود داریږي. یو خو همدغه دنیاوال و چې دا یې رامنځته کړ، مونږ په دې باندې دغه نه وایو چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې، اتمن یو هدف بلری. زه د مجنبا صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کیږي. مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماتانو ته ضرورت لرو، مونږ ډیر ښه ډیپلوماتان لرو. دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی و ډیر نامردی یې کړی ده، دا ظلم هم نامرد خلک دي. ګوري د خپل د وطن سره جفا کړی ده. د مونږه یعنی بهترین رهبر په دار وزړه و، د چا په لاس؟ د پنجابیانو په لاس باندې. مونږه دلته سارنوالی درلودله، مونږه محکمه درلودله، مونږه څنګه حکومت دی چې ترازی و سمدلاسه یو څوک په در زړه یې که ربانی و صاد ربانی و خو هر څه شي دي، مونږه رهبران دي. دا یې په بام باندې په پنجابیانو باندې والځو، هلته امچمسیدي په بام والځو. ګوري مونږه څومره خلک چې دي په افغانستان کې، څومره سیاسیون چې دي، څومره رهبران چې دي، مونږه کولای شو چې محکمه وکړو. ټوله دنیا کې محکمې شته دي، سارنوالی شته ده، پولیس شته ده. مونږه مستقیم دي بل په لاس باندې خپل رهبران وژنو، خپل رهبر راولاړیږو چې مونږه دونه بې همت یو چې خپل محکمه نشو دایره ولای په یو چا باندې. هغه د هغې دفاعي نشو اخیستلی، هغې ته دفاعي نشو ورکولی. څنګه کولای شو چې حکومت وکړو؟ حکومت ناکام حکومت خو همداسې روان دی. د یو اویاوم کاله تر ننه پورې چې مجاهدین دي، زه خو بیخي په جهاد باندې اعتبار نه لرم. دوی جهاد نه کوي، بهترین کار نیولی دی چې د اسلام نه استفاده دوی کوي چې اله جهاد.
میرمن ستانکزی راځي، هغه اسلامي اړخ باندې ډېر تم نه سوچ دا جهاد مشروع که نامشروع، هغه اړخ به پرېږدو، هغه بحثونه به نورو بحثونو ته پرېږدو. فکر کوم نن په همدې شانګهای غونډه باندې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په اندېښنې ښه ده چې خبرې وکړو. زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې، دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟ آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه د ورته اندېښمن اوسي، سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې و، د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې و، اما د ترهګرۍ ګواښونه او دغه راز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي؟
زمونږ مملکت دغه شل کال یا څلوېښت کال کېږي چې په همدغه ترهګرۍ باندې روان دی. که هغه خلک جهاد کوي هغه په ترهګرۍ باندې روان و، اوس که القاعده و هغه په ترهګرۍ باندې روان و، که طیبه ده سده هغه په ترهګرۍ، که طالبان دي هم په ترهګرۍ باندې روان دي. نو دا خو یو واضح خبره ده، ګاونډي سمه خبره کوي چې هر څوک د موږ په څنګ کې همدغسې یو مملکت دي چې د څلوېښت کالو کې همدغه ترهګرۍ روانې روانې، خو موږ هم ترنه ډارېږو کنه. هر څوک چې وي چې د ځان نه ډارېږي، ته سړک په غاړې انتحاري انفجاري کوي، نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي. ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي، هغې نه د ښو تمه لري، د جنگ تمه نه لري، د انتحار انفجار تمه نه لري، د چټي چټي فتواګانو چې قرآن کې نشته دی دوی ورکوي، د هغو تمه نه لري چې په ما باندې ظلم دی، چې زه د افغانستان یم، افغانۍ یم، چې په تا ظلم دی، چې بل ورور ظلم دی، چې په بل خور ظلم دی. نو په ګاونډي باندې دوی صرفه کوي، خو دوی په کراري نه دي. که په کراري شي خو په تاجکستان باندې معامله کوي، په ازبکستان باندې معامله کوي، د خواته ده پنجاب د دوی ده. تر ننه پورې افغانستان په دنیا کې په ترهګر په نامه مشهور شوی دی. اوس نو هاي هندوستان چې د موږ نه یو مملکت مخکې پروت، هغه هم داري. هغوی واقع بینانه خبره کوي، صحیح خبره کوي.
چې مخبل ورور ته ځای نه ورکای پسنګ کړي بل خلک خو هات منوز ګوره دغه ارس چې شوی دی ټول خلک قتلونه کړی دی که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګاو چې قتل کړی خو ما چې مسود هم کړی ګل بدین هم کړی دوی هم کړی راځي چې دغه نه باید دوی تیر شي ټول خلک را مستجم کی ډیر ښه ډیپلوماټان لرو ډیر ښه سیاسین لرو ډیر ښه صاحب منصبان لرو جنرالان لرو دوی را وغواړي چې د مملکت سره چې دوی مونږ خپل سره جوړ نکو نور څو نشو جوړولای او دنیا وو پیژنې چې مونږ راو غواړي چې دنه پیژنې څو د څه کوي چې غواړي
وو کور ودان په همدې خبرې کوي چې څنګه اوس بل اخره د طالبانو حکومت وو پیژندل شي مشروعیت ورکول سي سره لدی چې هغه د مشروعیت بحث لوی بحث دی خاغلی جنباز تاسو ته بیرته راګرځو مشروعیت چې دا په کور دننه تر لاسه کیږي بیا په نړیواله کچه باندې چې لارې هم بیلابیل دي جرګه د افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی چې جرګو به په خوا خلکو ته مشروعیت ورکوي اوس په افغانستان کې جرګه هم نه د جوړه سوي د غراس ټاکنې دي چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري خو ټاکنې هم په نننۍ حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښه لارې چارې دي خاغلی جنباز دغه مشروعیت به نه تر لاسه کیږي ما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي حکومت په لاس کې دي تا تقریبا د حکومت هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي څه وشي چې بل اخره د گاوند هیوادونه د افغانستان حکومت د یو حکومت په توګه هدا قلو پیژنه مشروعیت ارخ به بیلی او د افغانستان په اړه شو یا کیدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکي
د افغانستان سیاسي جغرافیا افغانستان د اصلاح څوک لغوه کولای نشي افغانستان یو تاریخي هیواد دی افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بدګرو څخه دی او افغانستان خپل سیاسي جغرافیه ساتلې ده او هیڅ څه قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیه د افغانستان دولت د مقلد سوال لاندې راوړي او په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا عمل حکومت مشروعیت نه لري مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې په کومو ترتیباتو دا کار کیدونکی دی یا وزید خلکو اراده ته یا بزی سنتی انسټیټیوشنو ته لکه موږ لوی جرګه یا بزی دینی منځوب لکه دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهل اهل اکټ د څه نه کیږي چې یو څوک راشي وي د دلته پاچا یې ما او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین تاسو دی پارادوکس ته وګوري دا په کوم کتاب کې دی چې یو څوک ته بینی نه پسترګو هغه وي د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین تا د الجزائر نه پښتنه کړې ده تا د انډونیزیا نه پښتنه کړې ده دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي کورنۍ دې ممالته ده دغه دې په رسمیت نه پیژني امیر خو پرېږده یعنې ته سر په ګریبان کې که چې څه کوې دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي ښځې په کور کې کښېنئ نجونې مکتب ته مه ځئ هلکانو داسې وکوي دلته مه ځئ هغه کار مه کوي دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان دپاره آیا په یویشتمه پیړۍ کې حتی په منځنیو پیړۍ کې د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ مکتب مه وایي نجونې مکتب ته مه ځئ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوي ولې هجر قرن تلیږي ولې دا کار کوي ته څه کاره یې ولې دا دغه حق ځان ته ورکړی دی ته زما خویندې میندې مکتب ته پرېنږدي ته څوک یې ولې دا کار کوي ته د کوم ځای نه راغلې دغه طریقتي طالباني اسلام دې د کوم ځای راوړی دی سر به ګریبان کې کا راشه د افغانستان خلکو ارادې ته تمکین وکړه هغه فورمول د انتخاباتو ته را پیدا کړه که ته په کفري هیوادو اعتماد نه لرې چې همدا اوس ته خو هغوی سره راشه درشه کوي هغه د وروستۍ څرګندونې د امریکا ولسمشر ډېر شان نه پرده مخته پرانیستله لرې کړه مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې د امریکایي ژورنالیست وویلې چې هېڅ نه وه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه دا یو معامله وه چې تاسو ووتلی او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو نه ټول شان نه پرده لرې کیږي دغه اوس د چین نه چې کافي کفري هیواد دی د روسیې نه چې مسلمان هیواد نه دی د سلهاو لسهاو نور هیوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي یعنې چې ته دغه هیوادو سره په فورول کې په معامله کې او امدا اوزر کوي چې پرسنټ یو پیژنې پرسنټ یو پیژنې ښه اوس خبره دا ده چې ته انتخاباته باندې عقیده نه لري کفر هي وادو باندې ګواکې ته باور نه لري چې دا څنګه ده قریش ته وټاکه هغه مسلمان چې وادونه چې ته پری باور لري کوم هي وادو باندې مثلا ته باور لري قطر باندې لري سعودي عربستان باندې لري اردن باندې لري
همدا ترکیه کابل جان باز ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشری ټاکنې وګټلې طالبان ورته په لومړی قدم کې مبارکي ورکړه ویل چې دا کار وشو
بالکل یعنی تاسو وګورئ دا هغه د ایرانیانو خبره ده پر رویته دغه دوګونی چلانته دغه ګستاخیته دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمسخر ده کنه خو زما خبره اصلا بل ځای کې و تاسو خبر غندونه وکړه خالص باندې ما خپل دا وایم چې دا مثلا قطر دی اردن دی ترکیه دی سعودي عربستان دی هغه هیوادونه چې دوی پر باور لري کنه غیر د ایران او پاکستان چې موږ په کارو کې سخت مداخله کوي دوی د حاشیه ته شي دا هیوادونه چې مسلمان دي دوی نه دي نظارتي هیئت او ټکی د ټاکنو لپاره
بله کور ودان کاغله جان باز
چې یو حکومت تر هغه چې ایجاد نشي جناب سنګر دغه هیوادونه په افغانستان سره معاملې به کوي د خپل منافع او د پاره
ډیر مننه سلامات اوسې جان باز ډیر مننه د بحث او د بحث بل مل ما د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر خاغلی هاتف مختار هم لنیکمر استډیو ته وصل شو او مختار سپ سړی مشي تر اوسه بحث تر ډیره یو طرفه روان وغه دا چې دواړو میلمنو زموږ هم خاغلی جان باز او هم میرمن ملالۍ ستانګزی د طالبانو په تګلارو باندې نیوکه وکړه ویل چې طالبان هدا قلب د دوه کلو کې نه دي توانېدلی چې د وی جرګې لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې و چې طالبان څه وکړي چې بل اخر د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفقي ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تیرې سېشنبې په ورځ جوړ شوی و یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته زه په دا اند باور یم چې گاونډیان خصوصا زموږ هجمونیک گاونډیان لکه روسیا او چین تر یو حد په دې مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارات هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې شکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي طالبانو دغه موضوع یې درک کړی په همدې لحاظ هم په سیاسي خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي چینایان تر یو اندازه او روسان هم په دې پوه دي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل یو ملي اجماع منستراتل یا یو لوی جرګه غوښتل د دې ټول افغان ملت شرف دی چې هو باید یو ستره لوی جرګه منستراتي دا یو مرجع د منستراتي چې د افغانستان اسلامي امارات دا وخت نتیجه کې خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي یا د خپل ملت د مشروعیت واخلي تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت یا د ایران او د پاکستان یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخله شي ځکه موږ ولي هغه حکومتونه چې د غرب په نسخه افغانستان کې وټپل شو دلته شل کالي حکومت وکړ او پس له شل کالو نه بل اخلاقه حکومت قرآن شو د خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نو په میلیاردونو او میلیونو ډالر غصب شول د خلکو ونیول شول د خلکو ځکه په زور ونیول شول جنوب اکثرا ولایتونه وران شول په دې لحاظ هغه ډیموکراسي چې غرب ورته لابي کول په افغانستان کې ونه څرخېد موږ په د باور یو موږ په د باور یو که یو ملي اجماع منځته راځي او افغانان غواړي چې ملي اجماع منځته راځي باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان افغانیت د خاورې پر ملي هویت تاریخ مکنۍ بشپړتیا باور لري دوی کولی شي ملي اجماع منځته راوړي زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د دې لپاره غواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې واړی داسې افراد نظام کې ولري چې
چې د دوی لپاره کار.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دانی وکه وشو چې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې ځان امیر المؤمنین بولی تر اوسه ځان ولسته نه دی ورخودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغه نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد، حتی همدې پاکستان، هم زړه نه دی کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپیژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه درشي، عادي سي، او په دغسې نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولی شي.
ګورې، یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم سهوه او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم چې اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي. فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان په رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا دې په خپل دریځ کې ترخیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو په خلاف و. تاسو ګورئ چې انګلستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، استرالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبره ده، دا د ملت ژغ ده. هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی، زه دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادبار یو ملت خپل امیر، قائد، ولسمشر، رئیس جمهور، هر څه ستاسو، هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکشته، یو لوکل سټیټ پکشته، دلته یو حاکمیت لري طالبان. د افغانستان په جغرافیه حاکم دي، په جغرافیه کې ولس شتون لري. او قطعا د ضرورت شته ده چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله، کور ودان، ډېر مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شاید باندې توافق ورسیږي، او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزی ته. میرمن ستانکزی، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د ده په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم د سترګې نه پټوي، او وایي چې کچیرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، بعد د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درک کړي.
اول سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان کته سو د سی فکر کوي چې یعنی کامیاب روان دی، حکومت کامیاب دی، پس باندې تاسو وایي ستون د فقرات دی او مملکت اردوی و، یا ځوانان دي چې نن سبا وزي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځینه د پاره هم د نارینه د پاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپل هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې د پاره کار نشته، ښځې اکثریت دي، او یا فیصده ښځې کونډې دي، چې زه خپله هم کونډه یم، کار مې درلودو، هلته تجارت مې درلودو، مؤسسه مې درلودو، ړنګه شوه راغلم. همداسې لکه ما غوندې اکثریت ښځې په اسلام آباد، په پېښور، په ایران، په تاجکستان، په ازبکستان کې پراته دي، د مجبوریت ترلاسه که یوې خوا ته ووزو، ولې ووزو؟ د دې دپاره چې کار نشته د ښځو دپاره. موږ اولاد، خپل اولادو ته څه شی ورکړو چې وخوري؟ دوی تعلیم ضرورت لري، که نجونې دي بې تحصیله پاتې کېږي، که هلکان دي مجبوري چې هغوی کار ته ووزي، خو که زینه کار نه کوي، هغه هم دې بې تعلیمه شو. د مملکت بنیاد د منځه تللی دی. هغه ظلم چې راغله، 15 کال حکومت یې وکړ، د 50 کالو صدمه یې ورسوله چې تعلیم او تحصیل ته یې پرېنښود. ښځینه او نارینه او ټول هله ږیره پرېده، وله کمیسه پرتوب واغونده، وایي ږیره زما شو، وایي واکې د ملا اوس همدغسې خبره په رښتیا سره. یو وخت موږ واړو، د موږ انا به ویلې وایي ږیره زما، وایي ما واکې د ملا، اوس ږیره د موږ واکې د ملا شو. ښځه د خلکو واکې د دوی شو.
ګوري یو 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 مملکت هغه دولت چې دی د دولت وظیفه دا نه دی چې خلک جنت ته ویسي او نه جنت ته وړای شي. دوی خپله ولاکه جنت په سترګو ویني. دا فتوا زه ورکوم ځکه چې د ټولې دنیا وینه یې په غاړه کې نیولې ده د ټول افغانستان. بیا موږ څنګه کولای شي چې جنت ته ویسي؟ د یو مملکت یا د یو دولت وظیفه دا دی چې خلکو دپاره زمینه د تحصیل، اوسایش، کار، ژوند برابر کی. نه په دې پسې چې اول چې دوی راغله مکتبونه یې بند کړه، پسې بیا اله ایجاب واغوندي، یاله دا وکړي، اوس بیا وادونو باندې دوی کار لري.
مېرمن سانګزی،
افغانستان کې هیڅ کفار نشته، دای ټول مسلمانان دي الحمدلله.
مېرمن سانګزی مننه. کور ودان دغه انتقادونه مخکې هم یاد شول، راځي چې اوریدونکو ته هم لګ نوبات ورکړو، سم بیا د ښاغلی مختار جواب هم واورو چې د غوندېخنو ته د طالبانو د حکومت له ادرسه څه جواب شته او کنشته که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی، خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم. مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې مراسره ګډون وکړ، ځکه بحث یو اړخیز روانو. بیرته به ښاغلی جنباز ته هم ورشو. جنباز صاحب، تاسو د ښاغلی مختار خبرې واورېدې، تاسو هم لاندې تبصره وکړئ چې څه وشي تر څو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري د مشروعیت بحث بیل دی، د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کمه په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني، طالبان له کومو ظرفیتونو او له کومو لارو چارو نه کار واخلي؟
زه غواړم دوی نو وایي ښاغلی لودین وخت ما تاسو د کورنۍ نوم مخکې سم ونه شي ګره بس نه غواړم. قدرمن لودین صاحب، عرض دا ده چې طالب د افغانستان د پاره اجندا نه لري په دغه ترتیب او شکل او شمایل او چې دوی اوس روان دي، دا دولتداری نه ده. کومنګ مظاهرن دا وایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهری، یعنی د افغانستان حالات کاغلی لودین ما ته داسې ښکاري لکه د طوفان نه د مخکې چوپتیا. افغانستان داسې آبستن دی د یو ډیرو بدو حالاتو په درشل کې متاسفانه. نو که د امنیت خبره کوو، نو تاسو پوه شئ چې په زندان کې هم ډیر ښه امنیت دی، بالکل بشپړ امنیت حاکم دی. سهار چای، غرمه ډوډۍ، ماښام هم ناشته، یو سپورت هم درکې، وخت هم لري چې عملته یو دوره ووهي په زندان کې، ډېر ښه امنیت دی. نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو، نو دا امنیت نه دی، دا سایکولوژیکي تباهي ده. د افغانستان دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده، تاریخي تباهي ده، ارزشي تباهي ده. د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه څه طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډیره ډیره د بده مرغه. یو څوک مخکې مې وویل، راځي وایي زه امیر یم، وا وا خانه پر پلاوه، ته څوک یې؟ قواره دی وخیا، ولې پټې؟ تر کومه ورځې پټې؟ پار حال اس خبره داده چې اوس هم لا یو چانس ده که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان دي. افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر، پارزښتو ایمان لري، باور لري، په د اسلام دین باور لري. دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخکي او وای چې او خلکو زه حاضرم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم. راولي خپل هوښیار خلک، راولي خپل نومیالي خلک، راولي خپل مستقی خلک، زو جرګې ته اغلته به هم دینی او هم زنګ سنتي اسلامي افغاني ټول دودونه مراعات شي، مشر به ټاکو، کابینه به مسلکی ټاکو، افغانستان به وروسته ګوفایي خواته، قانون به پلی کوو. قانون اول به تصویب وو، اول به یو مرکزی قانون چې هسته‌ای قانون دی، چې هغه اساسي قانون دی، هغه به تصویب وو چې هغه که د افغانستان شیرازی ټول منعکس شي، اداره مدیریت آینده ټول سمبولونه آلته تسجیل شي، وروسته د هغې انسټیټیوشنونه د دولت به په کار شروع کړي. یعنی دا به وسیږي یو برنامه ای افغانستان، یو برنامه ای حکومت. که دی چې د دوی زړه سره نه کوي ښاغلی لودین، باور وکړئ چې یعنی څوک یې په رسمیت نه پېژني. دغه معاملې به یې ورسره هلته به یې راغواړي تاشکند ته ویراشه په دغه دالیز کې اوسېږه، دننه کنفرانس ته به نه راځي.
سلامات اوسئ جنباز صاحب، په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړې ښاغلی آغلی سانګزی وکړې، دغه راز خپله ښاغلی مختار هم وویل چې د هیواد په کچه یو ملي اجماع ته اړتیا ده او د طالبانو حکومت په زینو برخو کې خپل کورنۍ دندې سمې نه دي کړې. کاغلی مختار، ستاسو تبصره به هم واورو، بحث هم ورو ورو پای ته رسوو. ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي ترڅو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب پیو کې د حکومت په توګه او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي؟
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري. پخوانی نظام ځان ته براءت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې. ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول. جمهوریت مکانیزمونه درلود، کمیته درلود، دی ملی منافع و لادرس می خبری کول، بحرانه چار وزارت درلود، اما تاسولی دست وزارت نو چه پک چور، غدر، خیانت او چپاول نو. در افغانستان دی ملی منافع و پونون در افغانستان ملت پک لوت شد. تا دلی هز، اوز دیده خبر ندرست، نده چی مونگ، یو نظام دلته شتون لري. غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره، اسلامي نظام سره، طالبانو سره، روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو او هغه اجماع کولی شي یو ستره لویه جرګه منځته راوړي، یا دا ستره لویه جرګه منځته راوړي چې احمدشاه بابا راو میرویس نیکه په څېر یو ستره لویه جرګه راوړي. ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو. نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغه ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري.
بله ښاغلی مختار، ولې په دې تیرو دوو کلونو کې مثلا دغه کار ونه شو؟ سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډیره لویه موده ده، خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري، مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی، ولې طالبان دغه مسلې د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهم نه دي؟ او که نه ورته مهم دي، مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغه سي مشروعیت ترلاسه کړي، او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن اړتیا ولري؟
دلته دی هیوادونو موضوع جدا دی، د افغانستان موضوع جدا دی. هیوادونه په افغانستان خپل نفلري او خپل منافع او ستراتیژیک او اطلاعاتي او امنیتي منافع او پلټکي دي. مون من حیث یو ملت باید سوکو، من حیث یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید د انګریزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ، خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ، خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ. په نړیوال کچه افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي. مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو. اول افغانستان اسلامی امارت دی، باید خپل سینه خپل غیژ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي. د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي، هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي. یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي، د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان د اوسنی نظام پایش او سپیشلتیا که ده که داده چی د افغانستان د ملت او دوی پو منس که ده واکن را میشی. د اسلامی نظام یا د اسلامی کانفرانس پا حکل مطمئنوی که دیر اسلامی ملکونه دی چی ایالات متحده امریکا دی جرد نفرته هیس کل با افغانستان پر رسمیت و نکشنی، بلکه پر نرین که او تعادل وجود داری او تفاهم وجود داری. اما که طالبان یا د افغانستان اسلامی امارت په یو ناپیلی متوازن بیطرف ملی سیاست باندې منتج سي، مطمئن وي چې افغانستان به هم وژغوري او دغه نظام به پایښ لپاره طالبانو کار وکړي.
بله،
او که چیرې طالبان د افغانستان د ملت ږغ نه اوري، مسؤلیت به او دغه تاریخي مسؤلیت به بیرته د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه وي.
کور ودان هاتف مختار، ډیره مننه. میرمن ملالی ستانگزی، ستاسو د پای خبری او سپارښتنې هم اورو، څه وشي چې بالاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ ووري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کړي او په غونډو کې خپل نماینده ولري؟
زه د مختار صاحب خبرې تاییدوم چې باید به قید به شرط د جنو مکتبونه پرانیزي بخوزه د فارا کار زمینی ورکی خوزه ته ونده ورکی هغه کوم نخبه سیاسون چې دی دوی راو بلی غیګه ورته خلاصه کی یا لویه جرګه جوړه کی د خلکو غږ واوري کده خلکو غږ وانه وري رښتیا هم پای به دی هغه مسئولیت به دی هغه چې مشکل افغانستان دارش خو منګه وایو چې تاسو ټول افغانان د افغانستان دی ونډه ورکی او د هر چا د هر یو افغان غږ واوري بیا په هغه باندې عمل وکړي.
کور ودان مېرمن ستانکزی و ډېره مننه د خبرونې وخت ورورو
جانباز صاحب وویل دا چې په خلک ډیر دی په افغانستان.
بله کور ودان سلامت او سي راځي چې د خاغلی جانباز د پای خبري هم ورو جانباز فقط کې په یو دقیقه کې خپل خبري خلاصه کړي د پای څه اومداس پارختنه غواړي چې ولري ترسو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي د افغانستان استاذ د سیمه او نړۍ د هیوادونو په غونډه کې پیدا شي.
ګوري ز طالبان سید چې دا د افغانستان یو واقعیت دی یو ايني واقعیت دی نه څو سترګې پټولې نشي. آتا په خوانی حکومت په قرارات دا ویل چې طالبان د افغانستان یو ايني واقعیت دی. راشي چې کینو راشي چې خبري وکړو راشي د نظام د جوړولو باندې خبري جوړخ په اړه خبري وکړو. تب ما متهمه چې د امریکایانو سره یې زتا تا وایم چې ته پاکستان پرې نه کټې او دغه شواهد دغه تر کومه پورې ادامه لري دا یو بل تخریب به تر کومه باور لري دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب تر کومه ادامه لري. من خو بل اخر د امغه وطن بچیان استو تفاوت د نظر ولرو اما خو نور خو د امغه خاور خلک استو کنه خو تر کومه ماته دغه حق چې زه خپل فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کما خغله لودین طالبانو ته بل هیڅ لار پاتې نه ده د دې چې افغانانو ته مخکی او د افغانانو د اتحاد او حکومت مسلکی حکومت رامنځته کی د دوی پښتون کې د طالبانو د ګلې پښتون کې هیڅوک دې منتفي کوي نه. افغانان جګړه نه غواړي خو استکاک د استبداد په پایله کې راپات پیدا کیږي. خاغله لیدي افغانان مجبور دي چې لار پورته کی او استکاک تم مخکی او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشي خبري وکي راشي مذاکرات وکي راشي په یو حل د افغانستان د خلکو د طرف یو فرمول فکر وکي.
سلامات اوسئ.
دا حکې نه تاسو نه پاتې کیږي او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ. په ملي ټولنه تاسو پر رسمیت نه پیژنئ.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو په مسکو کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار او د خځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے